የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም ዳዛዲ ራዲዮ መጀሌ በፐልሸቪ ኸበራወነኪ ደናምቱ ሻይር ሰይድ ሻ ሰዑድ ሰራ ደባዝ መሐመድ አበድ ማረካ پانیمروز که در مرمند کلتوری و پرختیایی طولنی لمشری شاگل گلزاده سره در احمد شا فطرت خبری یو خوش هندی نکل او نور مطالب آوری در اونه فرهنگی خبرونه مخفی عزیزی الولی
د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو د اداري کلتوري څنګ د هیواد موسیقي ته د استاد محمد حسین ارمان د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر هغه ته د ویاړ ډیپلوم ورکړ. دغه ډیپلوم د چارو د اداري د لوی سلاکار حبیب الله اصغری لخوا استاد ارمان ته ورکړل شو. استاد ارمان د افغانستان د موسیقي په لویو خدمتګارانو کې ګڼل کیږي. استاد ارمان په دې ورستیو کې له بهر څخه خپل هیواد ته راستون شوی دی او غواړي چې د افغانستان د ځوانو موسیقارانو په روزنه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې د سکتوري وزارتونو یوه کمیټه د 2013 کال لپاره د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی ښار د چمتو کېدو په باره کې یو رپورټ برابر کړي. دغه رپورټ به هغه کمیټې ته وړاندې شي چې مشري د ولسمشر مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم کوي. دغه کمیټه به د غزنی د احیا او بیا رغونې لپاره اساسي اړتیاوې مشخصې او د لازمې بودیجې اندازه به وښيي. یوه هغه لرغونی مجسمه چې د افغانستان په شمال کې لقاچ خبرو څخه تر لاسه شوې و ملي موزیم ته وسپارل شو. د ملي موزیم د مشر عمر خان مسعودی په وینا د کوشانی یا کابل شاهانو د وخت د غسر د یوې خزه مجسمه ده. د دې لرغونی اثر د غیر قانوني تصاحب په تور 15 کسانی ول شوې دي.
په دې ورستیو کې په نیمروز ولایت کې د نیمروز د میرمن فرهنګي او پرختیایي ټولنې په نوم یو انجمن جوړ شوی دی چې میرمن شاګل ګلزاده حق دوست مشري کوي. په دې انجمن کې دغه ولایت ډیرش میرمنې راټولې دي. دوی ادبي او فرهنګي غونډې کوي او د غوړېدلې غټې په نوم مجله خپروي. میرمن ګلزاده په فرا کې زموږ همکار احمد شاه فطرت ته وویل:
زه شاګل ګلزاده حق دوست یم. زه د نیمروز میرمن فرهنګي او پرختیاوي ټولنې مسؤله یم. موږ دا ټولنه جوړه کړې ده او تازه کارو ته مو شروع کړې ده.
د نیمروز ولایت وضعیت د نیمروز ولایت هغه وضعیت چې اوس موږ وینو، تاسو څومره اجازه درکوي تاسو دا فعالیتونه دلته؟
نیمروز خلک ډیر آرام خلک دي، صلح دوسته خلک دي. د نیمروز شې کارونه کوي، انجونې مکتبونه وای، درسونه وای، اجازه لري. یو صلح امیز ژوند په هر کور کې روان دی.
تاسو یو مجله هم چاپوي په نامه د غوړېدلې غټې.
بله،
دا مجلې په اړه کله راته وایي په دې کې څه شان تاسو خبروي؟
په دې مجلې کې د صلح په اړه دي، د ژبې په اړه دي، او څه بعضې کیسې دي د ښځو چې په دغه جنګو کې باندې راغلي دي. د جنګ په اور سوي دي، د دوی په وسه هیڅ نه کېږي، نن ناسې دي سوار کوي. او دا مې مینه ده چې باید پښتو ژبې ټولنه زه ولرم، په خاطر د دې چې فرهنګ پاله ښځې دي، موږ لاس سره یو کړی مخته ځو.
تاسو په دغه ټولنه کې او خپل په مجلې کې یوازې ښځو ته په خاص او په ځانګړي ډول څه وکړي؟ دته به څه خدمات وکړي؟
موږ د افغانستان ټولو غمځپلو ښځو او مندو ته په آواز سره وایو، بیره د خدای شده چې خپل شرعي حق او حقوق وپیژني، او خپل د افغاني فرهنګ او عنعناتو تر پردې لاندې خپل علم او فرهنګ مخته بوزي. او باید ښځه علم او فرهنګ و ډګر ته راسي او نارینه هم اجازه ورکړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
یو شاعر ویلی و چې د لری ستوریو په غیش کې ډنډ وای، څو وسرمات مرغان په پند وای، یا خو پمڅکه لشه زمیره، حکومت لری عدالت لند وای. اوس داسې ښکاري چې دغه شاعرانه ارزوګانې د عمل جامه غوندي. روسان غواړي چې په راتلونکو شلو کلونو کې مریخ ته یو څوک واستوي، او امریکایانو نیت کړی دی چې په کابو شلو کلونو کې پا په مریخ سیاره کې د دې لپاره بنیادمان کوز کې چې هورې د پاتېدلو او اوسېدلو لارې چارې ولټوي. په دې اړه د فرانس پرس اژانس د یو ریپورټ خلاصه لینا شریفی لولي.
د روسیې د فضایي ساینس مقاماتو اعلان کړی دی چې دغه هیواد په راتلونکي میلادي کال کې مریخ ته د بې انسانه فضایي بیړۍ د استولو بندوبست کوي. د فرانس پرس اژانس له راپور سره سم د روسیې د فضایي ادارې مرستیال ویتالی داوید ویلی دی چې روسیه د دې پروګرام په جوړولو هم بوخته ده چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې مریخ ته یو فضانورد واستوي. د ویتالی داویدو په قول د روسیې لپاره په راتلونکو 20 کلونو کې دې حد ته رسیدل چې مریخ سیارې ته فضانورد واستوي ممکنه او منطقي چاره ښکاري. له بلې خوا د امریکا د فضایي تحقیقاتو د مرکز ناسا یو شمېر محققانو اعلان کړی دی چې د علم او ټکنالوژي په اوسني حالت کې دا مشکله ده چې په مریخ سیاره کې د یوې مور په ګیډه کې ماشوم ژوندی پاتې شي. دغه نوی تحقیق د هغو کسانو لپاره د نهیلۍ خبر و چې په آسمانونو کې د ماشوم د لرلو او په ستوریو کې د ماشوم د زیږولو آرزوګانې ورسره وي. د یادولو ده چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې درې میاشتې د مخه اعلان وکړ چې تر 2030 میلادي کال پورې، یعنی تر راتلونکو 19 کلونو پورې، مریخ ته د یوې داسې فضایي بیړۍ د استولو پلان لري چې فضانوردان به پکې مریخ ته ورسوي او دغه کسان به هورې د انسانانو لپاره د مریخ د مستعمره ګرځولو په پروژه کار پیل کړي. د ناسا د پروژې ځینو ځوانو ښځو ته دا هیلې پیدا کړې وي چې که مریخ ته لاړې شي او هورې د بشر د تاریخ لومړني مریخي ماشومان دنیا ته راوړي، نو په دې ډول به د بشر په حافظو کې تلپاتې ژوند شروع کړي. خو د ناسا د محققانو د تیرې اونۍ له څرګندونو سره سم په مریخ کې د یونۍ زده کوونکو وړانګو په وجه د مور په ګیډه کې ماشوم ژوندی نه شي پاتې کېدی او اوسنۍ ټکنالوژي له دغو وړانګو څخه د ګیډې د ماشوم د ساتلو لپاره مناسب ډال او سپر نه لري.
په شلمه پیړۍ کې چې پښتو ادب ته نوي فکرونه راغلل، نو د ادب د مارخانو په قول درې فکری تمایلات پکې ډیر جوت وو. ځینو کسانو د سوسیالیزم تر اثر لاندې د طبقاتي شعور د پیدا کولو شعرونه وویل، ځینو نورو د نشنلیزم بیرغ اوچت کړ او قامی احساسات بیان کړل. یو شمیر نورو شاعرانو د اروپا د رومانتیک ادب تر اغیز لاندې د فردی احساساتو رنگین بیان ته اهمیت ورکړ. د چیړونکو په نظر دغه درې وړه بهیرونه د تیرو درې لسیزو د جګړو تر پیلېدو پورې غالب جریانونه وو، خو چې په جګړو باندې کلونه واوښتل نو ورو ورو د شاعرانو یوه داسې ډله راپیدا شوه چې نه یې په قامي ارزښتونو باندې تکیه وکړه، نه یې د خان او غریب ترمنځ توپیر اصلي توپیر وباله، او نه یې د خیال رنگینه ماڼۍ دومره مضبوطه ولیده چې د زمانې له ګزارونو پکې پناه واخلي. دوی یو بل ډول شاعري شروع کړه. سید شاه سعود د همدې بل ډول شاعري یو مخکښ دی چې په پېښور کې اوسي، خو تر پېښور په کابل کې ډېر لوستونکي لري. سید شاه سعود که څه هم په دې مشهور دی چې له مرکو تښتي، خو زموږ له همکار باز محمد عابد سره یې د ازادي راډیوي مجلې د اورېدونکو لپاره دغه مرکه کړې ده.
سعود صاحب، که د خپل ځان په اړه راته ووایي چې د پښتونخوا په دې خاوره چیرته پیدا شوی یې، چیرته دې خاپوړې کړې دي، چیرته دې لوبې کړې دي، ماشومتوب دې څنګه و، زلمیتوب ته څنګه راغلی، تعلیم دې چیرته کړی دی او د کوم ځای نه فارغ شوی؟
زه د پاوکي کلي کې پیدا شوی وم. 1900 کې د اړومبۍ میاشتې اړومبۍ نیټه وه. بیا د شپږو کالو پنځو کالو عمر کې اسکول ته روان شوم. د پاکستان چې کوم دغه د اسکول سیستم دی، هم په دغه کې مې اول پنځم په الوست، بیا لسم، بیا سورلسم، او بیا مې په فلسفه کې شپاړسم وکړو. هغې نه پسته مې په اردو ادبیاتو کې شپاړسم وکړو. بس ټول عمر مې همدغلته تیر کړی دی، همدلته مې خاپوړي کړي دي، همدلته لوی شوی یم، همدلته کې مې ټول ژوند مې همدغلته تیر کړی.
داسې د سکول او د کالج د دور نه وړاندې خبره کرا ته وکړي چې ستاسو ماشومتوب تاسو به څنګه لوبې کولې، په کومو لوبو به تاسو خپله ساتیري کوله؟
د اوسنو ماشومانو ته چې ګورم داسې زړه مې پیوزېږي. بس کرکټ کوي او په ټلویزیون باندې او په دغه سیزنو باندې اخته. ما خپل ماشومتوب ډیر خوند مې ترې ناغسته دی. داسې د ماشومتوب زموږ ډېرې لوبې وې، دغه لونه به وشول، دروزی به وې، ماشومانو به پې باندې لوبې کولې، بازیګري به هم پې اړولې، جنګونه به هم پې کول، دغه شینولي به هم کول، ډنډا ګولي به هم کول.
سود صاحب، دا راته ووایه چې کله په ځان پوه شي چې ته شاعر هم یې؟
د شاعرۍ هغه مات ګوډ شعرونه ما سره یو څه شی چې اوس هم کور کې پراته دي، لسم نه مخکې زما شاعرۍ ته داسې ډېر دغه رجحان و. زمون کلی کې خدای دې وبخي ناصر جان کاکا، او هغه به د ډیلی نه به دغه نعتونه او نورې سندرې او دغه سیزونه به د ډیلی د راډیو نه به دغه کېده، نشر کېده. هغه زمونږ د کور مخې ته یو ډبکه وه، هغه سره به ناستم دغه ډبکه باندې، او د شعر پاڼه به مې ورسره خبرې کولې. او چې څونه داغه وخت هغه مات ګوډ معلومات وو، هغه زما اړه کې چې کومې پوښتنې وې ماتې ګوډې، هغه به مې هغه نه کولې. هغه به راته ویل لکه دا راته ویل چې یاره سحر وختي د خوب را پاس یو لې بانګونه نه ویلي، دغه وخت کې ډېره ښایسته شاعري کېږي. او هغه وخت نه زما اړتیا وه چې یاره زه به ښه شعر څنګه لیکم او شعر به څنګه لیکم او دغسې. بیا په مزه مزه وخت سره سره دغسې دغه کیسه روانه شوه. خو سکول کې بیا ما په شپږم نه خوا چې څونه سکول ویلی دی، زموږ ټول تعلیم دغسې اردو کې وو، نو اردو ژبې ته زما توجه ډیره شوه. بیا اردو ژبه کې ما شاعري کوله، ما ته ګوډه شاعري وه. کالج کې بیا زمونږ یو استاد والله دی وبخي، غلام محمد قاصر صاحب، او د اردو ژبې ډیر ښه شاعر دی. هغه نه ما اصلاح غستا او د اردو په عروضو باندې هغه پوهې کما. بیا د پښتو شاعري به ما د اردو په عروضو کې کوله. ډیر وروسته بیا زه پوه شوم چې زمونږ د سپو سیلابونو بیل سیستم وي. په دې زه تر ډیره وخته نه وم پوهې، داسې ته تقریبا داسې دیارلسم څوارلسم صنف کې وم چې په دغه کیسو زه پوه شوم.
کله چې په دغه کیسو باندې پوه شولې چې د پښتو د شعر صفی او سیستم او عروض بل قسم دي، هغه شعرونه چې دی ویلي دي ا دې ځان سره په کتابونو کې چاپ کړي دي او کنه؟
نه مې دي چاپ کړي. لکه یو شعر وو، په مزه مزه راځي د غره د سره، څومره خلک دي په تمه مازیګره. دغه قسمه شیرونه دا به ما غ فعلن 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 ف اوروزی لار باندې به دا شیرونه جوړو. بیا هغه کې راته معلومه شو چې هغه ټول بهرونه چې کوم د اردو او د فارسی د جبه بهرونه دی هغه ز پښتو ته نشم راړولې. پښتو کې د سې ټکی دی چې هغه ساکن نه شروع کیږي هغه جبه کې نشته. لکه چې
تاسو چې فلسفه ولوستله ستاسو شعر ته څومره غنامندي وبخله؟
فلسفه سره زما مینه وه. په څوارلسم صنف کې ما چې فلسفه ولوسته بیا په شپاړسم کې مې هم خوښه کړه او لاړم د فلسفه په څانګه کې مې داخله واخیسته او باقاعده مې فلسفه ولوسته. خو ما ته داسې ذهني ګټه یې راته ډېره راکړه، هنري ګټه یې هم راته ډېره راکړه. زه په ډېرو خبرو پوه شوم چې نو ما پوهېږي
دغسې به ستا شعر ته هم لاره کړي که نه.
شاعری زما د فلسفې نه مخکې وه، مخکې ما شعر ویلو بیا مې وروستو فلسفې ته خیال شو. شاید چې زه نه یم پوه چې څه علت لري، خو شاید چې همدغه وجه چې مایل چې زما زړه کې شاید چې دا خبره وه چې دا زما شعر ته تقویت ورکړي، زما شعر داسې بالغ کې پوهه او عقل او دغه سیزونه چې کوم دی دا زما شعر ته څه ګټه ورکړي، دغه شاید چې زما زړه کې وه دغه خبره.
تاسو په شعر کې خو ډیر زه د عاطفي رنگ ګورم، دغه عاطفي او فلسفي ته تاسو په شعر کې څنګه غاړه غړې کړې دي سره؟
شعر خو داسې یو رواني خبرې، هغه عقلي نه وي. عقل د منطق سیز دی، هغه د استدلال په اساس روان وي او شعر داسې جذبت او احساسات وي. دغه کیفیتو نامه ده شعر، نو کیفیت بیل شوي او عقل بیل شوي. عقل کیفیت سره داسې څه ډېر اړه نه لري. البته چې شاعر شعر جوړوي لیکي، نو د شاعر شاته دغه د ذهن شاته هغه ټول کتابونه پراتي چې هغه لوستي، هغه ټول لغات پراتي چې دغه زده یي، هغه ټولې ژبې، هغه ټوله مطالعه، هغه ټول عقل هغه شاته پروت دی. دا چې کله خپل کیفیت بله جذبه سړی بل ته ورسپاري، نو په ژبه کې ورسپاري چې سونه ډیر لغات لري، سونه ډیر مضبوط استدلال لري، دونه خبره کې زور ډیر وي. شاید چې دغه علت دی چې تاسو په نظر دا عاطفه پی مضبوطه شوې ده. ما ته خو نه ښکاري دغه سي چې خپل شعر لولم داسې ډیرې تشې پکې راته ښکاري.
سعود صاحب، ما لیدلی په دې تیرو دولس دیارلسو کلونو کې ډیر زیات افغانان ځوان شاعران ستا د شعر نه متاثره دي. د سټیج په سر ستاسو شعر زمزمه کوي، کله چې کوم سیمه ییزې راډیو ته څوک شعرونه وایي چې سعود صاحب شعر دی. ستاسو شعر په افغانستان کې ډیر استقبال شوی دی، خو دلته هم اف ام راډیو ګان هم شته دي، اخبارونه هم شته دي او ادبي حلقې هم شته دي. دلته بیا دغه مرستاسو هغه د اردو ژبه په اصطلاح چرچا نشته، د دغه لامل تاسو په سکی ګورئ؟
لومبه خبره خدا ده چې زما کتابونه هلته خوریږي، دلته نه خوریږي، دلته چاته نه ورسی. بل دا ده چې زه د بهیر غړی وم، زما په ژبه هم دغه یو څه اثرات دي. دغه طرف زما د کالج یو ملګری و، هغه په مردان کې چا نه زما په اړه تپوس کړو چې هغه پیژنې غورتل خا هغه کابلې یادې. زما ژبه زما د خلیلو ژبه نه ده. یو وجه دام کې دی شي چې زه دلته مشاعرو ته د سیادبي بندرونو ته محفلونو ته ډیر کم زما نه مې څوک را غواړي او نه راته معلومه چې کم کم ځای کې خلک کینی او نه سړي روزګار یې ورته. نو شاید چې یوې دا علت هم وي.
اوس که د خپلو نوو شعرونو نه یو جانانه شعر مکتوا وری خوند به وکړي.
زه د خپل کام او قبیلې یو لیونی شاعر وم، هغې به ما باندې تنقید کولو. هغې به وې زموږ د کام خلک په مینه باندې نه پوهیږي او ته یې خپلو کافیو کې عاشقان یادوي. چاپیره هور دی او نفرت دی او جنګونه خور دی، ته یې د مینې مجنونان یادوي. ما به ځواب ورکړلو، ما به وې ګوره زه او ته هم د دې کام خلک یو. هغه به مشوره تا وې به یې مونږ هم په مینه باندې نه پوهیږو. مونږ هم دغه شانتنن هم په تنقید اخته وو، په مینه بحث وو، په حسن مې خبرې وکړې، خو هغه چپ ورته. نن یې په سترګو کې د اوښکو څراغونه بل وو، هډو مسکی نه شوله. بیا یې راوکتل او ویې ویل، ته فلسفي یې، ته مین یې، ته شعرونه لیکې. زما د زلفو او د سترګو په نشه کې درنه هر څه هیر وي. ما په ګلاب او په نرګس او په سپوږمۍ کې وینې، خو په لمبو کې درته نه ښکارمه. د خوارو پیغلو په شلیدلو لوپټو کې درته نه ښکارمه. ته خو د کام او قبیلې یو لیونی شاعر یې، نوره مې رنګ کې د رڼا په لاره مه لټوه. راپسې دلته تورې شپې ته راشه، د زور او ظلم او نفرت دغې تیارې ته راشه. چرته چې خلک د زامنو زیږولو باندې فخر کوي، ور باندې ډزې کوي، دې ګونه باندې کړي خواږه پرويشي، خو څوک د لور د زیږېدلو چاته حال نه وایي. زهیر یې څه کوي چې مور له یې څوک مبارکي هم داسې نه ورکوي او پلار یې هم خفوي. حجره کې غلی شانته ناست وي، خپلو خپو ته ګوري، د چا په ټوکو باندې هم نه خاندي. دلته څوک لور هډو اولاد نه ګڼي، څوک یې د ګډو او بیزو غوندې په بیې اخلي، څوک یې سوره ورکوي، څوک یې جوارۍ کې بیلي. بیا لږه چپ شوه، په صادر یې اوښکې وچې کړلې. ما سره هیڅ خبره نه وه، ورته چپ ولاړ وم. ته خو د کام او قبیلې یو لیونی شاعر یې، همدا یې ووی او رخصت شو رانه. سمو د پس د هغې لیک راغللو، په زیړ قلم یې ولیکلی راته: ما سره ستا نه ډېره مینه چا هم نه ده کړې، او ټوله ستا یمه، هم ستا یمه، هم ستا یمه زه. ځکه زما په اړه نور شعرونه مه جوړوه. نور دې نظر د قبیلې په ګړنګونو خښ کړه، د وسلوالو ضمیرونو کې ډیوې بلې کړه، د ظالمانو قاتلانو میندې ولمسوه، چې ورته ووایي بچو په سمه لاره سر شئ، که نه نو موږ درته شودنه بخو. په جنګ مینو ته د کونډو مثالونه ورکړه، د یتیمانو تصویرونه جوړ کړه، لورانو کلو خارونو کافیه سازې کړه، او ردیف کې هدیرې راوله. ته خو د کام او قبیلې یو لیونی شاعر یې، دا لیونتوب د انقلاب کړه چې رڼا راولي، هر سندره د ګلاب کړه چې ښکلا راولي. بس کړه زما په اړه نور شعرونه مه جوړوه، ځکه چې ستا یمه، هم ستا یمه، هم ستا یمه زه.
زما غرسنے نینے یا زما کوثر خیالا یا زما اورنے نینے یا زما اورنے نینے یا زما لیونی خوبا یا زما غرسنے نینے یا زما کوثر خیالا یا زما اورنے نینے یا زما اورنے نینے قسمت ہی راسنا کے وزی دلی تو دیوینی یا زما لیونی خوبا یا زما غرسنے مینی یا زما کوثر خیالا یا زما اورنے مینی یا زما اورنے مینی زما اورنے نینے
غزلونا ترنا غواړم زلوی خوستر گجاړم زخوبونا ترنا غواړم دا عقل زنجیر واخلا لیونے آزاد را کا احسان دا جندان دے تخرات نی مخواس کا یا زما لیونی خوبا یا زما غرسن مینی یا زما کوثر خیالا یا زما اورن مینی یا زما اورن مینی
فیل یا هاتی د وچی ترګردو لوی حیوان دی چې معمولا له 500 تر 70 کلونو پورې ژوند کوي. د فیلانو اصلي ټاټوبی یا د افریقا ځنګلونه ورشوګانې دي او یا د هند براعظمګۍ چې سریلانکا هم پکې شامل ده. په سریلانکا کې تیره اونۍ اعلان وشو چې په روان کال کې به د ډومبي ځل لپاره د فیلانو سرشمیرنه کیږي. نور حال لینا شریفی راکوي.
د سریلانکا حکومت په لومړي ځل فیصله کړې ده چې د دغه هیواد هاتیان وشمیري. د فرانس پرس اژانس له راپور سره سم د سریلانکا د وحشي ژویو د ادارې مشر چاندر اوانسا پتیراجا ویلي دي چې د روان میلادي کال په اګست کې به د فیلانو سرشمیرنه پیل شي. د دغه حکومتي مقام په قول د سرشمیرنې مقصد دا دی چې د فیلانو د ساتلو لپاره د مناسب پلان په جوړولو کې استفاده ورنه وشي او بل دا چې د کلیوالو او فیلانو ترمنځ د ټکرونو مخنیوي ته لاره چاره وموندل شي. د یادولو ده چې په سریلانکا کې د کلیو د اوسیدونکو او فیلانو ترمنځ ټکرونه مخ په زیاتېدو دي. د وویل چې دغه سرشمیرنه به د مامورینو او رضاکارو کسانو په مرسته په یوه 48 ساعته موده کې په آګست کې چې بارانونه نه وي ترسره شي. د سریلانکا د وحشي ژویو د ادارې مشر فرانس پرس اژانس ته دا هم وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په سریلانکا کې د فیلانو او انسانانو کشمکش مخ په زیاتېدو ښکاري. یوازې په تیر میلادي کال کې په سریلانکا کې 200 فیلان مړه شوي دي او په همدې موده کې وحشي فیلانو 500 کسه وژلي دي. د دغه سریلانکایي مقام په وینا فیلان ډیر ځله هغه وخت وژل کیږي چې د ګیډې د مړولو لپاره ولاړو فصلونو ته یا کلیو ته ورشي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره مو د هند خلکو یو خوږ نکل چې بیزوګای نومیږي شباړلای دی. نکل فریدا سیفی لولي.
سړی دوا لوړی او شپک زامن وو. د دې نه هم ماشوم تر زوکر د مخه و مړ او پسمرګي ماشومې چې دنیا ته راغی بنی ادم نه بلکې بیزوګې وو. کلیوالو خپل خپلوانو د ماشوم مور ته وویل چې بیزوګې له کوره وباسي په ځنګل کې خوشی کړي، خو مور یې وویل چې دا د خدای ورکړه ده چې هغه ورباندې راضي ده، زه هم ورباندې ناراضه نه یم، نه یې له کوره باسم نه یې په ځنګل کې اچوم، مور یم او لویوم. خپلوانو خبرداري ورکړ چې که بیزوګې له ځانه نه بیلې له هغه سره به دې له کوره وشړو. دې د شړلو پروا هم ونه کړه، له کور کلي ووته او په بیل جونګړه کې له بیزوګې سره ژوند شروع کړ. بیزوګې ورو ورو لوی شو او له مورې د بدنی آدمانو ژبه زده کړه. یوه ورځ د ده مشران ورونه چې په کلي کې پاتې و ځنګله ته لاړل چې ونې ووهي او لوڅه شوې ځمکه په کرونده بدله کړي. بیزوګې ورورې سیل ته ورغی. بیزوګې ورو پوښتنه ورنه وکړه، په ځنګل کې به بل ځای داسې نه وي چې زه یې کرلو ته تیار کړم؟ ورونو ته یې خندا ورغله او په ټوکې یې د ډېرو ګڼو ونو ځای ور وښوده چې په کرونده یې بدل کړي. بیزوګې تبر راواخیستو همغه ځای ته ورغی چې ورونو ورښودلی و. ورونو یې څو ورځې سر په سر د ځنګل په څنډه کې کار وکړو. دوی ته به بیزوګې د ورځې څو ځلې راته او د دوی د کار ننداره به یې کوله. یوه ورور یې په ملنډه ورته وویل، بیزوګیه ورشه خپل کار دې کوه، دلته څه کوې؟ بیزوګې ځواب ورکړ چې زه خو خپل کار کوم، خو کله چې ستړی شم د دمې لپاره دلته ستاسو د کار سیل ته راځم. یوه ورځ ورونو د ساتیرې یو ملنډو په نیت بیزوګي ته وویل چې نن دې کړی کار راوخیا. بیزوګي ورسره روان شو او هغوی په حیرانۍ ولیدل چې بیزوګي ورور یې په یوازې ځان تر دوی ډیر کار کړی و. د بیزوګي ورونو په خپله برابره کړې کروندې کې شولې کېښودنې. بیزوګي هم خپلې مور ته ورغی چې د کرلو لپاره تخم ورکړي، خو د دوی په جونګړه کې له کدو پرته د هیڅ شي تخم نه و. بیزوګي له ناچارۍ کدو وکرل. کله چې د بیزوګي ورونو خپل حاصل واخیست، د خیرات او شکر په دودی میلمستیا وکړه او د خپلې کروندې وریجې په میلمنو باندې وخوړلې. دودی میلمستیا ته بیزوګي هم بلل شوی و. څه موده پس بیزوګي هم وغوښتل چې د خپلې کروندې د لومړي حاصل د رسیدو په مناسبت میلمستیا وکړي. ورونه یې را خبر کړل او د کروندې تر ګردو لوی کدو یې مور ته راوړ چې پوخی کړي. بیزوګي چې کدو مات کړ، که ګوري منځي له وریجو ډک دی. مور ته یې په خوشحالۍ وویل، دا دی موږ هم د وریجو میلمستیا ورکولی شو. مور یې وریجې پخې کړې. غرمه شوه خو څوک رانغلل، ځکه ورونه یې په خپلو کې سره ویلي وو چې بیزوګي به څه یي او ست به یي څه. هغوی چې ناوخته شول، بیزوګي په منډه ورغی او ورونو ته یې وویل چې ډوډۍ تاسې ته ماتله ده، هلی راځئ. ورونه یې ورغلل او ډېرې خوندورې وریجې وخوړلې. بیزوګي او مور یې دا خبره پټه وساتله چې کدوانو یې وریجې کړي دي، ځکه بیا د غلا ویره ورسره وه. له میلمستیاو وروسته د بیزوګي ورونو اراده وکړه چې ځانونو ته اسونه وخت. بیزوګي هم له دوی سره روان شو. دوی چې په بیزوګي باندې شرمېدل، هغه ته یې وویل چې تر دوی دې وروسته یې وړاندې ځي. بیزوګي وړاندې لاړ او د اسونو بازار ته تر نورو ورونو د مخه ورسېد. د نورو ورونو سره یې پیسې وې، خو د پیسې نه لرو دی، یوازې یې ورسۍ ورسره وه. ورونه یې ماښام مهال مال بازار ته ورسېدل. فیصله یې وکړه چې سبا سهار ته به اسونه رانیسي. نور ورونه په یوه کوټه کې څملاستل او په بیزوګي باندې دوی شرمېدل. د اسونو د څپرې په بام باندې څملاستو. د شپې چې اسونو په خپل منځ کې خبرې کولې، بیزوګي ورته غوږ نیولی و. هلته یوې اسپې وویل چې دا دوه کرو لاره په یوه سا منډې وهلی شي او دوه کرو لاره په یوه سا په هوا کې کچ کولی شي. بیزوګي یو تیز لرګی پیدا کړ، د اسپې په سوکی ورننه ویست، داسې چې اسپ ګوډه غونده شوه. نورې سمګام نه شو اخیستې. په سبا باندې چې نورو ورونو اسونه خوښ کړل، اسپې ته چا و هم نه کتل. بیزوګي د نورو له سودا وروسته د اسونو سوداګر ته وویل چې د دې ګوډې اسپې ولې علاج نه کوي. هغه ورته کړه چې اسپه چې ګوډه شي بیا یې څوک نه اخلي، علاج بې فایدې دی. بیزوګي ورته وویل، زه یوه نوې رسۍ لرم، راځه په دې راکه. سوداګر په خوشحالۍ ورسره بدله کړه او ټول ورونه د کور په خوا را روان شو. دا ځل نور ورونه وړاندې وو او بیزوګي له خپلې ژوبلې اسپې سره شاته پاتې و. د بیزوګي ورونه په خپلو اسونو دومره چټک روان وو چې له څه مزلو وروسته بیخي له سترګو پناه شول. یوازې پاتې شوي بیزوګي اسپه ودروله او د هغې له سوی لرګی راوویست. اسپه سمدستي روغه شوه او بیزوګي ورباندې پښه واړوله و یې ځغلوله. اسپې په یوه سا دوه کرو مزل وکړو او چې بیزوګي ورونو ته ورنږدې شو نو اسپه یې په هوا کړه. هغوی ورباندې بیخي پوه نه شول چې بیزوګي څنګه تر دوی تیز شو او خپل کور ته ورسېد. د اسپه د کور مخې ته وتړله، کور ته لاړ، دمه یې ونیوله، ځان یې ووینځه او د ماښام ډوډۍ یې وخوړه، خو ورونه یې لا نه ور رسېدل. ورونه یې چې راغلل، د هغه مخکې را رسېدو ته حیران پاتې شول. بیزوګي د خپلې اسپې د چټکوالي کیسې ورته وکړې، خو د هغه خبرې د دوی زړه ته ونه لوېدې او دوه ورځې پس یې خپل اسونه په منډه سره واچول. د منډې په سیالۍ کې معلومه شوه چې اسپه تر ګردو تیزه ده. ورونه یې ورته ټینګ شول چې اسپه ورسره بدله کړي، مګر ده ویل، اول خو تاسې انتخاب کړی و، زه یې اوس نه بدلوم. په راتلونکو دوه درې کلونو کې بیزوګي ښه شتمن شو او د واده هوس ورولوېد. مور ته یې وویل چې ښځه ورپیدا کړي. مور یې فکر وکړ چې بنی ادمان خو ورسره واده نه کوي او په بیزوګانو د ده نفس نه کینی، نو ده ته به ښځه له کومه پیدا کوي. مور یې له ډېر سوچ وروسته ورته وویل، انجلی به خپل پیدا کوي او د خپل خوخه واده وکړي. یو ورځ بیزوګی له کور راووت او د انجلی په منډله پسې روان شو. له اوږده سفر وروسته د یو سیند غاړې ته ورسېدو چې انجونې پکې لمبېدلې. انجونو جامې د سیند په غاړه ایښې وې. بیزوګی یو جوړه جامې راواخیستې او لږ لرې یوې ونې ته وختو. د جامو څښتنې چې د په ونه کې ولید د بل انجلۍ جامې واغوستې ورغله او په لاس اشاره ورته وکړه چې ګویا دا جامې زما دی رایې کړه. بیزوګی ورته وویل که واده را سره کوي جامې دې در کوم. انجلۍ حیرانه پاتې شوه چې بیزوګی څنګه خبرې کوي. د بیزوګي خبرو خوند ورکړو او تر تاثیر لاندې راغله. بیزوګي ته وویل چې پلکۍ مې پاس ونې ته در وخیجوه. بیزوګي همداسې وکړه. انجلۍ د ونې له سره خپلو سهیلیو ته آواز وکړ ما ته انتظار مه کوئ ما همدلته پرېږدئ. کله چې نجونې خپلو کورونو ته ستنې شوې بیزوګي انجلۍ په شا کېنوله او خپل کور ته یې ورسوله. د انجلۍ مور و پلار او خپل خپلوان چې خبر شول له غوښو او لیندیو سره په بیزوګي پسې ورغلل. خو هغه ډېر مزل کچ کړی و او د دوی له ګوتو وتلی و. د بیزوګي کلیوالو چې انجلۍ ولیده حیران دریان پاتې شول. څو ورځې پس بیزوګي او انجلۍ واده سره وکړو. د دوی دواړو اوږد او خوشحاله عمر و.
د راډیو ادبی قاموس د دیونی په بحث کې هم استاد نجیب منلی د کیسو په کریکټرایزیشن خبرې لري. د کیسو د فلمونو د ناولونو او د ډرامو د کریکټرایزیشن په بحثونو کې کله کله دغه د نامتو عالم مسلو هغه حرم ته اشاره کیږي. یو وخت داسې تیر کال هم مسلو حرم ته اشاره کړې وه. په پښتو کیسو کې یا د افغانستان په نورو کیسو کې ځینې خلک دا خبره هم کوي چې لیکوال ممکن د انسان د غوښتنو مراتبو ته پام ونه کړي. یو سړی دی د بیګا ډوډۍ نه لري. په دې حالت کې که په ده باندې فلسفي فکرونه کوي دا یو څه غیر منطقي ده. مسلو وایي چې انسان اول فیزیولوژی کې غوښتنې لري. انسان اول ډوډۍ غواړي په هر حالت کې. بعد له دې چې ډوډۍ وخوړه ممکن دی واده او د مقابل جنس په فکر کې سي. دا ممکن دی امنیت په فکر کې سي. دا د انسان لپاره ډېره ضروري غوښتنه ده چې تر خطر لاندې نه وي. چې امنیت یې احساس کړو بیا ممکن دی اجتماعي حیثیت په فکر کې سي. زه باید په دې ټولنه کې یو څوک یم. خو که زه د بېګا ډوډۍ ونه لرم بیا په دې پسې نه ګرځم چې زه د وکیل سم، زه د سناتور سم. اول د ډوډۍ غم را سره ای. او له دې وروسته چې اجتماعي حیثیت هم انسان پیدا کړي بیا نو د یو ډېر عالي او پیچلې ارزو په پوره کولو پسې ګرځي. هغه نو داسې ده لکه یو څوک چې تشه یي اوبه څښي په خوب کې او تنده یې نه ماتیږي. هغه نو دغسې یوه مینه ده. لکه فرضاً یو لیکوال به یي مشهور به هم یي، د شهرت لپاره به لیکل نه کوي، خو یو اور به په زړه کې بلي او هغه بدای نه پرېږدي. خامخا به بیا هم لیکل کوي، بیا به هم لیکل کوي، یا د نورو ساحو خلک. نو دا مسلو هم دا خبره کوي چې د انسان غوښتنې یو منطق لري. داسې نسي کېدای چې هغه ډېرې اساسي او ضروري غوښتنې پرېږدو او هغه وروستۍ غوښتنې تاسې انسانان لري هغې ته مراجعه وکړو. زموږ کیسې له دې درکه هم کله کله نامناسبې نه دي.
د مسلو احرام په خپله هم یو څه بحث غواړي، ځکه چې د مسلو په احرام کې انسان په مجرد شکل باندې مطالعه کیږي. یعنی چې یو انسان که چیرې یوازې اوسي نو هغه له دغو مراحلو تیریږي. خو په ټولنه کې کېدای شي چې ځینې شیان زمونږ په غوښتنو کې تغییر راولي. د بېګا ډوډۍ به نه لرو مګر سیالي به ساتو. دا هغه څه چې زمونږ په ټولنه کې یا په ټولنو کې شته. خو په کیسه کې رښتیاوالی او رښتیا غوندیتوب سره فرق لري. که چیرې تاسو یوه کیسه چې واقعا رښتینې کیسه ده بیان کوي، هماغه کیسه د منلو وړ نه بریښي. یو واقعي پیښه ده، هر چا لیدلې ده، په اخبار کې راغلې ده، په اخبار کې درته د منلو وړ بریښي، مګر په کیسه کې درته د منلو وړ نه بریښي. علت یې دا دی چې په کیسه کې ته په یو بل چاپیریال کې یو بل دنیا کې دغه دنیا خپل حدود لري او په دغه حدودو کې هغه پیښه نه ځایږي. نو په دې خاطر د مسلو احرام په کیسه کې باید تر ډیره حده مراعات شي، ځکه چې هغه د چاپیریال اثرات چې په واقعي ژوند کې موږ هغې سره مخامخ کیږو په کیسه کې نشته. نو ستاسو نظر دلته بیخي دقیق دی چې کله چې سړی د کرکټر په باره کې فکر کوي دغه کرکټر باید یوه متره ولري، یعنی سره راټول شي، خور ورلر نه شي. که ته راټولی لکه د شګو شګلنه خاوره چې څومره راټولی هغه خوریږي، هغه کرکټر شکل نه نیسي. مګر که د متینې خاورې نه ته یو شکل ورکوي، یو شی ترې جوړوي، دغه شی شکل نیسي، دې ته متره وایي. نو که چېرته په کرکټر کې دغه متره موجوده وي، هغه شکل نیسي، هغه ځان په لیستونکي باندې یا په اورېدونکي باندې په کتونکي باندې مني. په داسې حال کې که کرکټر وپاشل شي، هغه ځان نه شي منلی په لیستونکي په اورېدونکو باندې.
د کرکټرایزیشن په بحث کې یا د ښه کرکټرایزیشن په بحث کې یوه بله خبره هم ډېره کېږي. ادب پوهان ډېره اشاره ورته کوي، دوی وایي چې داسې مه وایه چې پلانای دروغ وایي، بلکې دا وښیه چې دی دروغ وایي. داسې مه وایه چې پلانای سخي دی، بلکې دا وښیه چې دی سخي دی. او ځینې خلک البته د افغانستان په کیسو کې په پښتو کیسو کې دغه ستونزه هم ویني، وایي ډېر وخت کرکټرونه صرف معرفي کیږي، لکه په مقاله کې، لکه په تاریخ کې، لکه په غیر هنري اثر کې چې یو څوک معرفي کوي خو ښودل کیږي نه. په دې باره کې که یو څه توضیح ورکوي.
هغه کرکټر چې یوازې تعریفیږي داسې مثال لري لکه یو څوک چې عکس ته ګوري، دغه عکس چې هر څومره ته سرک ته وباسې په سرک کې دغه عکس نشي ګرځېدلی، د یو بل چا پښو ته ضرورت لري چې وګرځي. مګر که چیرې یو کرکټر ته خپله د کرکټر د زاویې نه وګوري، د کرکټر حرکات وګوري، د کرکټر کړوړو وګوري، کرکټر په خپله یو ژوند ولري، نو هغه به کېدای شي چې په کوڅه کې وګرځي. او کله چې په کوڅه کې ګرځي، هغه کېدای شي چې ستا د ارادې خلاف وګرځي، نو ته مجبور یې چې د کیسې چاپیریال ته تغییر ورکړي چې کرکټر پسې لاړ شي. دا هغه څه دي چې کرکټر ته جالب کوي. کرکټر که چیرې یوازې تفسیر شي، توصیف شي، هغه د چا په ذهن کې نه پاتې کیږي. مګر که ته کرکټر ته یو جسم ورکې، که ته کرکټر ته یو ځان ورکې، یو ژوند ورکې، نو هغه کرکټر بیا خلک ځان سره بیایي، لوستونکي ځان سره بیایي، کیسه جالبه کوي
او دی هغه وخت ژوند پیدا کوي چې موږ د عمل وګورو.
دی هغه ژوند پیدا کوي چې موږ د عمل وګورو، د خبرې واورو. د کرکټر پیژندنې په برخه کې په انګلیسي کې د دې لپاره یو کلمه جوړه شوې ده چې سټیل ورته وایي. سټیل یعنی خبرې، فکرونه، اثرات چې دی څومره اثرات په نورو باندې غورځوي، عملونه دی څه کوي څنګه یې کوي، او ژوند څومره دی ژوندی ښکاري، څومره دی د منلو وړ ښکاري، څومره دی متحرک دی. دغه خصوصیت که په کرکټر کې موجود وي، نو کېدلی شي چې هغه کرکټر بریالی کرکټر اوسي.